شان را در این زمینه سریع‌تر ساخته و هرچه زودتر به این مشکل نقطه پایان بگذارد.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې پر ادبي، فرهنګي او هنري مسلو راڅرخي، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واوري چې د طالبانو حکومت هیله څرګنده کړې چې د ډونالد ترامپ راتګ سره به د افغانستان او واشنگتن په اړیکو کې یو نوې څپرکی پرانستل شي. آیا همدا سده؟ په همدې اړه درته راپور لرو. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان د خبریالانو مرکز خبر ورکړی چې د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر په امر په خوست کې د ژمن په نوم سیمه ییزه راډیو بنده شوې ده. د دې مرکز په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې راغلی دي چې د دې راډیو د بندېدو علت د یوې خپرونې په ترڅ کې د موسیقي خپرول یاد شوی. د خبریالانو مرکز په خوست کې د یو خبریال په وینا لیکلي چې ژمن راډیو پرون د غرمې له یوې نیمې بجې وروسته بند شوه. د خبریالانو مرکز د طالبانو د پریکړې ته اندېښنه ښکاره کړې. تر دې مخکې طالبانو په خوست کې د غرغښت په نوم د یوې راډیو خپرونې بندې کړې وې چې بیا یې څو ورځې وروسته بیرته خپرونې پیل کړې. طالبانو د ملګرو ملتونو دا راپور چې سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت د پروسږ کال پرتله 19% کې زیات شوی رد کړی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه ویلي دي چې ښایي د ملګرو ملتونو سروې د کال په پیل کې له نشه یي موادو سره د مبارزې له شروع کېدو مخکې ترسره شوي وي. د طالبانو کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د تیر یو کال په ترڅ کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تولید د تیرو کلونو پرتله ډیر د پام وړ کم شوی. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر په یو راپور کې چې پرون له رسنیو سره شریک شو ویلي دي چې په افغانستان کې په 2800 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوي دي. د هند بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال جی پی سنگ په مشرۍ پلاوی پرون په کابل کې د طالبانو له دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد سره وکتل. د طالبانو د دفاع وزارت د خبر پاڼې لمخې د دې لیدنې کتنې په ترڅ کې د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا خبرې وشوې. په خبر پاڼې کې وړاندې راغلي چې ښاغلی مجاهد له هندي پلاوي څخه په بشري برخه کې له افغانانو سره د مرستې غوښتنه وکړه. وروسته تر دې چې طالبان د 2020 کال په اګست کې په کابل واکمن شول، هند خپل سفارت بند کړ، خو له افغانستان سره یې د تیرو څه باندې دریو کلونو په ترڅ کې بشري برخه کې مرستې کړې دي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د ټلیفون له لارې په ولسمشریزو ټاکنو کې ډونالډ ترامپ ته د بریا مبارکي ورکړې او هغه ته یې سپینې ماڼۍ ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څانګې لیکلي، بایدن به ترامپ ته د سپینې ماڼۍ د ملاقات پر مهال چې ټاکل شوی ژر ترسره شي، د کلیانو او د هغه ټیم ته د سپینې ماڼۍ د ورسپارلو چمتووالی ونیسي. د ترامپ ټاکنیز کمپاین ویلي چې نوموړی دغه ملاقات ته سترګې په لاره دی او په خبره یې ترامپ د جو بایدن له دې ټلیفوني مکالمې هرکلی کړی دی. واتیا کلان ترامپ د نومبر په ټاکنو کې خپل سیالې کمالا هاریس ته ماته ورکړه او د امریکا د وسلوېښتم منتخب ولسمشر په توګه وټاکل شو. بل ورته د امریکا د ولسمشر مرستیال کمالا هاریس په ولسمشریزو ټاکنو کې ډونالډ ترامپ په وړاندې خپله ماتې ومنله. نوموړی خپل سیال منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ ته پرون د ټلیفوني مکالمې له لارې او په واشنگتن کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې دا څرګندونې کړې. هغې ویلي د ټاکنو پایلې هغسې نه دي لکه مونږ چې غوښتنه درلوده، نه هغسې چې مونږ ورته مبارزه وکړه، خو په وینا یې له امریکایانو سره د کړیو ژمنو څراغ به یې تل بل وي. ټاکل شوی چې ډونالډ ترامپ د نومبر د 15 نیټې په ټاکنو کې د منتخب ولسمشر په توګه په بکنی سره ټاکل شوی چې ډونالډ ترامپ چې د نومبر د 15 په ټاکنو کې د منتخب ولسمشر په توګه وټاکل شو، د 2025 کال د جنوري په 6 نیټه لوړه وکړي. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به ایران ته ولاړ شي او د ایران د اټومي پروګرام په اړه به له چارواکو سره خبرې وکړي. رافایل ګروسي د دې سفر خبر پرون د ایټالیا په پلازمینه روم کې خبریالانو ته ورکړ او وی ویل چې تمه لري د امریکا د متحده ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ سره هم رغنده همکاري وکړي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په پاڼه کې همشته آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د دې سات په سر کې درته وویل د دې پروګرام ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې چې تر ډیره پر فرهنګي هنري او ادبي مسلو را سرخي، خو لاندې خبري برخه هم لري. د خبري برخه د سر راپور ترازو د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ په کابل کې له واکمنو طالبانو سره څنګه چلند وکړي. طالبانو په انتخاباتو کې د ترامپ تر بریالي کېدو وروسته تمه ښکاره کړې چې د واشنگتن او کابل ترمنځ په اړیکو کې خوالی راشي او یو نوی سفر کې به پرانستل شي. خو یا همداسې ده، په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپورټ.
طالبانو هیله څرګنده کړې ده چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره به په انتخاباتو کې د ډونالد ترامپ له بری وروسته د اړیکو یو نوی فصل پرانستل شي. وروسته تر دې چې د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ترامپ پرون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید کاملا هاریس ته ماته ورکړه، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه خپره کړه او په هغې کې یې ویلي دي چې د بهرني متوازن سیاست پر رڼا کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د انتخاباتو د نتیجو له راڅرګندېدو سره تمه لري چې د سپین ماڼۍ راتلونکي اداره د دوی په وینا واقعي بینانه ګامونه پورته کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ملموس پرمختګ رامنځته شي. په دې اعلامیه کې د دوحې توافقنامې ته هم اشاره شوې ده او په کې راغلي دي چې له دې هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو اشغال پای ته ورسید. د 2000 کال د فبروري په 9 طالبانو او امریکایي پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د توافقنامه د ډونالد ترامپ د لومړي دورې د ولسمشرۍ په وخت لاسلیک کړه. خو ښاغلی ترامپ نږدې میاشت مخکې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د مناظرې پر مهال ډیموکرات ګوند پر وباله چې له طالبانو سره تړون سم تطبیق نه کړ.
We had nobody killed.
دوی د اتلو سمیاشت په ترڅ کې سمشت هیڅ څوک نه وشل شو. موږ د مذاکراتو یو تړون درلود چې مایک پامپیو مخته وړ. دا ډېر ښه تړون و. د دې لپاره شو چې موږ له افغانستان وتلو. موږ به د ډیموکرات ګوند په پرتله ژر وتلي وو او پوځیان به مو هم نه وو وشل شوي. موږ به ډېر امریکایان شاته نه وو پرېښي. موږ به د 15 میلیارده ډالرو په ارزښت نوې ښکلې وسلې نه وای پرېښي. دوی تړون خراب کړ. تړون وای تاسو باید دا او دا وکړي، خو دوی ونه کړل. دا تړون د زموږ له لورې لغوه شو ځکه چې دوی هغه څه نه دي کړي چې باید کړی وای. د ولسمشر ترامپ د دې ځل جمهوري ریاست په ترڅ کې د دوحې د تړون برخلیک څرګند نه دی، خو یو شمېر افغان سیاسیون تمه لري چې دا ځل د واشنگتن او نورو نړیواله ټولنه د افغانانو د شته ستونزو غم وخوري. له دې ډلې شکرې بارکزی اساسي راډیو ته وویل
صفحه چې ترامپ خلاصه کړی و د افغانستان پاک له باندې د بایدن له خوا څخه تکمیله شو، څنګه د دوهې پروسه به افغانستان سپارل طالبانو ته و. اوس موږ د افغان میرمنو غوښتنه هم دغه ده چې بین المللي ټولنه دې په خپل هغه بین المللي تعهدات باندې ودرېږي او کوم ناورین چې په افغانستان کې دی پیل کړله، متاسفانه افغانستان یو بل منطقوي بحران ته نږدې سول، بیرته د همدغې ناورین د منځ وړلو لپاره هلې ځلې وکړي. زموږ غوښتنه هم دغه ده چې ډیپلوماسي تر ټولو ښه لاره ده.
وروسته تر دې چې د 2020 کال د اگست په اخیره کې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل، د ګڼو کتونکو په باور د افغانستان موضوع د واشنگتن د بهرنۍ تګلارې لپاره بیا هومره اهمیت نه دی پیدا کړی لکه مخکې چې و. خو په دې موده کې متحد ایالاتونو له افغانستان سره په بشري برخه کې تر بل هر هیواد ډېره مرسته کړې ده. او سوال دا دی چې دا بشري مرستې به د جنوري له 6 وروسته چې ډونالد ترامپ د امریکا د 28 ولسمشر په توګه لوړه کوي ادامه پیدا کړي کنه.
و موریدل چې د طالبانو حکومت هیلمند دی چې د ترامپ په نوې واکمنۍ سره به د افغانستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې یو نوی سفر کوي پرانستل شي. دا چې عام افغانان د امریکایانو له نوې ولسمشر څخه غواړي دا هم په زړه پورې خبره ده، ځکه چې ډیری افغانان د امریکا له نوې حکومت غواړي چې د افغانستان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. سنا کاکړ له دغو افغانانو سره خبرې کړي او دا راپور چمتو کړي.
ډیری افغانان د امریکا له نوي منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ څخه غواړي چې د طالبانو پر وړاندې جدي دریځ غوره کړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړي توګه پر ښځو او نجونو د بندیزونو په اړه دی جدي پام وکړي.
شاهین فکتیال هم له فکتیا څخه زما نظر خدا ده کې د افغانستان له حکومت او د افغانستان اسلامي امارت سره وي اړیکې د فراخېدو په حال کې شي، ځکه شم هم د اړیکو لارې د جوړجاړي حل غواړي.
که چیرې ترامپ پاچا سي د طالبان حکومت به په سقوط کې.
د ډونالد ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د امریکا له ولسمشري زو ټاکنو یو ورځ وروسته د دې ټاکنو ګټونکو اعلان شو. خو د ډیموکرات کاندید کاملا هریس او د جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالد ټرمپ چې د سپینې ماڼۍ لپاره سیالي وکړه، هیڅ یو یې د افغانستان لپاره کوم مشخص پلان وړاندې نه کړ. د هرات ولایت اوسیدونکي میرمن سالاري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
امریکا حدود 20 سال در افغانستان بود، پلان‌های خود را در افغانستان
په تیرو شلو کلونو کې امریکا د افغانستان په سیاست کې لاس درلود. موږ شاهد یو چې په افغانستان کې بشري حقوقونه نه مراعات کیږي، د ښځو حقوقونه نقص دي، د بیان ازادي نشته، ښځې لزده کړو بې برخې دي، او دا په افغانستان کې د امریکا د سیاست پایله ده. تمه کیږي چې د امریکا راتلونکی ولسمشر د نړیوالو سازمانونو سره خبرې وکړي، ځکه ډیری دغه سازمانونه د امریکا تر ولکې لاندې دي.
سازمانها امروزه زیر مجموعه امریکا هستند.
د کابل یو اوسیدونکو چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، وای چې ځوانه لور یې له زده کړو بې برخې شوې تم لري چې د افغانستان د وضعیت څرنګوالی باید په نړیواله کچه هیر نشي.
که ما در افغانستانی که زندگی میکنیم زنها نمیتونن به کار برن، دخترها ما نمیتونن به مکتب برن، کار برای
ډیر ستونزې سته. شزی کار نسی کولای، ځوانان بیکار دي، نجونی شوونځیو ته نه ځي، ځوانان مو په قانوني او ناقانونه توګه تښتي، په سمندرونو کې ډوبېږي، د ځنګلي ځناورو خوراک کیږي. زه په افغانستان کې اوسېږم، لور مې شوونځي ته نه ځي. څه کامل هارس وی، څه ډونالډ ټرمپ، دوی باید داسې څه وکړي چې نجونی شوونځیو ته ولاړې سي، شزی کار وکړي او د غیر قانوني کډوالۍ مخ ونیولسی
باشه، کار بکنن که دوباره دخترای افغانستان بتانن به مکتب برند.
که تم افغانان هیله مندی چې د امریکا د راتلونکي حکومت تګلارې به د افغانستان په برخلیک مثبت اغیز ولري، خو دا لا څرګندنه ده چې د امریکا متحده ایالاتونو نوی منتخب ولسمشر به د آسیا د زیانمنې برخې لپاره څه پالیسي ولري. د بامیان ولایت یو اوسیدونکو ازادي راډیو ته د امریکا له نوي منتخب ولسمشر څخه د خپلې غوښتنې په اړه داسې وویل:
افغانستان نه باید فراموش کنه و
افغانستان باید هیر نسی. خپل مرستې د شفاف او دقیق نظارت ولیکي. طالبانو ته باید قناعت ورکړي چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ پرانیزي،
د طالبانو حکومت تل ویلي چې له نړۍ سره تعامل غواړي، خو د ښځو د زده کړو او کار د مسلې په ګډون ډیری مسایل یې د افغانستان کورني مسایل ګڼلي او ویلي دي چې په دې برخه کې فشارونه بې اغېزې دي. خو یو شمېر افغانان په دې باور دي چې د افغانستان راتلونکي په نړیوالو سیاستونو او کورني بدلونونو پورې تړلې ده، او د امریکا د ټول ټاکنو پایلې او د هغې هېواد په سیاستونو کې بدلون د افغانستان پر روان وضعیت اغېز لري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو، مخکې له دې چې د ازادي رادیو مجله درته خبره کړو، د دې خبري ساعت وروستی راپور اخلو. د ملګرو ملتونو سازمان د وګړو صندوق وایي په افغانستان کې په هرو دو ساعتونو کې یوه مور د مېندواري او یا هم د ماشوم د زیږون پر مهال د هغو ناروغیو له کبله مري چې د درملنې او مخنیوي وړ وي. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې افغانستان د زیږون پر مهال د میندو لپاره د نړۍ له خطرناکو سیمو بللی. فیروزه عزیزی او د موضوع تفصیل.
د ملګرو ملتونو سازمان د وګړو صندوق UNFPA په افغانستان کې د میندو د مړینې د کچې پر لوړوالي د اندېښنې په څرګندول وایي په دغه هیواد کې په هرو دوو ساعتونو کې یوه مور د امیندوارۍ او ماشوم د زیږون پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې چې د دوشنبې په ورځ ناوخته یې خپور کړی، د افغانستان کمزوري روغتیايي سیستم په ځانګړي ډول د دغه هیواد په کلیوالو سیمو کې د خلکو د لاسرسي محدودیت ته په اشاره ټینګار کړی چې دغه شرایط میندې او نوی زیږیدلی ماشومان له شدیدو خطرونو سره مخ کوي. بلخوا ځینې کورنۍ چې د ماشومانو د زیږون پر مهال یې میرمنې او ماشومان مړه سوي، وایي روغتیایي اسانتیاوو ته یې نه لاسرسی او روغتیایي ستونزې یې لاملونه وه. د جوزجان ولایت د مګلجي ولسوالۍ اوسیدونکي سمیع الله ازادي راډیو ته وویل:
در ولسوالۍ ما شفاخانه نیست و شهر بسیار دور استیم. نیم شب وضعیت خانمم خراب شد.
زموږ په کلي کې روغتون نسته او له ښاره لري یو. کله چې مې د میرمن وضعیت خراب شو، ومو نه سوای کولای چې هغه پر خپل وخت کلینیک ته ورسوو. لومړی ماشوم له منځه لاړ او مور یې هم د زیاتې وینې تویدنې له کبله ساه ورکړه.
د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ اوسیدونکي حلیم آغا هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زنه کاکا ما وخت ولادت فشار شان بلند رفت، ډاکټره تلاشه زیات خو کړه،
زما د تر میرمنې د ماشوم د زیږون پر مهال فشار ور شوی و. ډاکټرانو زیاته هڅه وکړه خو نتیجه یې ورنه کړه او هغه مړه شو.
د مور او ماشوم د روغتیا متخصص ډاکټر محمد عارف حسنزی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د ستونزه د امیندوارۍ پر مهال د بې وزلۍ، خوراکي نخوندیتوب او روغتیایي اسانتیاو ته د لاسرسي نشتون له امله رامنځته کیږي.
د مور حامله کېدل یا د مور امیندواري هغه مرحله ده چې مور او ماشوم دواړه پریس کې دي، په خطر کې دي. په دې معنی چې مور هر غذا چې خوري د دوه تقسیمه کېږي، هم مور ته رسیږي او هم ماشوم ته. مور که چیرې مریضیږي هم ځان ته نقص لري او هم ماشوم ته. د فامیل رویه ډېره زیاته مهمه ده. حتی وایي چې یو څوک چې امیدواره کېږي باید چې د غوسه ډېره ښه رویه وشي، ښه غذا ورته ورکړل شي.
راپور کې زیاته سوې د آسیا لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق سیمه ییز مشر پیو سمیت د اوږدمهالو جګړو، محدودیتونو او د کار له لاسه ورکولو له امله پر افغان میرمنو د رواني فشار د زیاتېدو یادونه کړې ده. په دې راپور کې راغلي چې نوموړي د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت له سرپرست سره لیدلي، تر څو په ټکو یې په ټول هیواد کې د روغتیایي پاملرنې لپاره د زیرمو د پراخولو پلانونو، په محرومو سیمو کې د نویو روغتیایي مرکزونو رامنځته کولو، ګرځنده روغتیایي خدماتو ته د ودې ورکولو او د میندو او ماشوم روغتیا پاملرنې اسانتیاو ته د برابرولو په اړه ورسره خبرې کړې دي. له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم اعلان کړی و چې په ورځني ډول په ټول افغانستان کې نږدې 40 میندې او 118 ماشومان د امیندوارۍ او زیږون پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري. دغه سازمان دغه شان ویلي و چې د جدي خطرونو پر وړاندې د مبارزې لپاره په افغانستان کې 325 میلیون اضافي ډالرو ته اړتیا لري او په ټکو یې په مجموعي ډول باید د مرستندویانو د راتلونکو 2025 او 2026 کلونو لپاره 453 میلیونه ډالر بودجه ترلاسه کړي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. ډاکټر یحیی وردک.
انګرید فان هایزلر 15 عنوان بیلابیل کتابونه د افغانستان په حق له آلمانی ته وژباړل.
داغل هایزلر یاد غونډه په جرمنی کې وشوه. د دې ترڅنګ په خبرونه کې د ژباړې پاړه د تمهید سیلانی نظر در سره شریکو.
د ترکیې ژباړه زما په نظر تر انګلیسي ژبې پښتو ژبې ته لږ ستونزمنه ده او چوکاټ یې فرق کوي.
شعر لرو.
ستوري دې ړانده شي چې اتر نو وهې تر نیمې شپې، مخ دې تور سپوږمۍ چې وا خبره ستا په غم نه يم.
د پاستغې ژپونوم د اسف عمر ناول چاپ شو.
د دیو لیوانی په ژوند سرخی چې په د جمهوریت په دوران کې بچیان په بملوتی بچیانو خزه وجل شي.
سندرغاړې نغمه د افغان جنو حقونو ته اندیش منه ده.
غږ خوب پورته کوو د دوی د حق او حقوق لپاره، ځکه چې رښتیا هم اوس د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوې دي.
د افغانی کا و افغانستان د کلتوري و د ټولنې لخوا د جرمنی ژباړونکي او لیکوالي انګریډ فون هایسلر یادخونډه تیرونی د اکتوبر 28 په بن کې جوړه شوه. اغلی هایسلر د سپتمبر په 14 په برلین کې د اته اتیا کلونو په عمر مړه شوه. د خپل ژوند کې د افغانستان په اړه تر 15 زیات کتابونه جرمنی ژبې ته وژباړل. د دې پیاد په بن کې د افغانیک په دفتر کې غونډه جوړه شوې وه چې یو شمېر کسانو حضوري او یو شمېر نورو له افغانستان او پښتونخوا څخه آنلاین ګډون پکې وکړ. د اغلی هایسلر د زده کړو په اړه غونډې ته د افغانیک مشر ډاکټر یحیی وردک په خپله وینا کې اشاره وکړه او وی ویل:
په آلمانی ژبه پیداګوژي او دین پوهنه کې لوړې زده کړې کړې وې د ګوتینګن، توبینګن او هامبورګ په پوهنتونونو کې. دیر شکالا دی یو خون کی پتوگا پا پوانزیو که کار کرده دی. دی دی تحصیلات و نوروز تا نور دیر ترینینگون او زدکری کری دی دی نره پا بلا بلو هوادونو که پا امریکا که بداتله حل تا چه پا دی خبرواتر و للار درملنه دی گروپون و سنبالخت او سره کم خلکو ته مشوره ورکول کیدای شي د دوه په حق له نور هم لوړ زده کړې کړي دي.
شاغلی ورتک زیاته کړه چې د شکلنې معلمې ورسته اخلي هایسلر لیکلو ته مخه کړه او د خپل ژوند په روسي او شاوخوا دوله سيزو کې ژباړه پیل کړه چې یو شمېر مشهور آثار جرمني ژبې ته ترجمه کړل.
د داسې مشهور شخصیتونو او لیکوالانو لکه د مهاتما ګاندی، یوهان ګالتونګ، دیتریخ فشر، اوری اونیری یو اسرائیلی و چې د سولې په حق له خبرې کړې و، ایرا چرنوس او باچا خان آثار لیکلی آثار او یاد دغه شخصیتونو په حق له آثار ژباړلې دي.
د افغانیک مشر ډاکټر وردک لاغلی هایسلر سره د هغو آثارو د ژباړې په برخه کې همکاري کړې ده چې د افغانانو په اړه و. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
انګرید فان هایزلر سره زه د 2011 کال رئیس همکاري لرم. هغه په جریان د دغه کلونو کې 15 عنوان بیلابیل کتابونه د افغانستان په حقله، د پښتو ادبیاتو او باچاخان او عدم تشدد په حقله له انګلیسي څخه آلمانی تا وژباړل. ما به دیتا د انګلیسی کتابونه ورکول، دو درې به مې بلابل موضوعاتو کې دی به بیا خپله یو کتاب انتخاب که هغه وژباړه بیا به ما تراولیږه. ما به هم ځینې لغتونه ورته ترجمه کول او په آخر کې به مو یو کوچنی قاموس ورته جوړوا، یا د باچا خان کرونولوژي د ژوند به ورته جوړوله او ډیزاین به کوو په خپل مود، او یا به بل ډیزاینر ته ورکا، او بیا به کله کله به د دو د چاپ دپاره به یو منبع پیدا کوله او بیا به چاپېدل.
د آغلی هایسلر دغه مینه له افغانستان سره، یا د پښتو له ادبیاتو سره، یا له پښتنو سره څه ریشه لري؟
او انګرید د کلونو رئیس د عدم تشدد او د سولې په حق له د بیلا بیل ژباړې کړې وې. دوه درې کتابونه د ګاندی په حق له دیش بارل دی، همدا شان دی نور نړیوالو که دا پا انگلستان کی و که دا اروپا کی و او که دا پا نور و هوادونو کی و دی دی سول و عدم تشدد بلا بیل کتابونه جبارلی دی دی انگلیسی نه آلمانی تا. زه پخوا 15 کال رئیسی دی یو چا پلاته که اومد چه دی باچا خان کتابونه د پښتون آلمانی ته او یا د انګلیسی نه آلمانی ته وژباړي، ځکه چې باچا خان په آلمان کې او آلمانی ژبو هیوادونو کې چې حداقل اتریش، بلژیم، سویس او آلمان هم دی او لویترینه ژبه په اروپا کې آلمانی ده، د آلمانانو ایت نه پیژندله. نو ایدی په خاطر بیا دا د همدغه د ما د دغه غوښتنې نه خبره شوې وه او ډیره علاقه یې پیدا که، او موږ لومړی کتاب په 2012 کې د باچا خان زما ژوند او مبارزه چې په 1940 په هند کې په انګلیسی چاپ شوی دی هغه مو آلمانی ته وژباړه. د همغې نه وروسته د باچا خان سره ډېر علاقه پیدا کرد، د باچا خان نور کتابونه مو هم وژباړل، او همداسې بیا به نو د ما به د ادبیاتو د افغانستان په هکله دې ته معلومات ورکوو، دا به م سیمینارونو ته دعوتوله. همداسې ورو ورو دې د افغانستان سره او د پښتو ژبې د ادبیات مینه پیدا شوه. نو مثلا لومړی علاقه دیدی د باچا خان کتابونه چې ول وستل ویج بارل د غنی خان سره شو چې دای زوی دی د غنی خان په حق لدی یو کتاب ولیکه خپل راجمه کوي، او د دې شیرونه مو چاپ کړ. د همداس شان د رحمان بابا کتاب مکمل دیوان آلمانی ته وژباړل شو. د ملی هنداره مکمل په دریو ټوکو کې چاپ شوې ده. همداشان ځینې تاریخي کتابونه لکه د الفنستون کتاب یو لویه برخه، او همداشان د معاصرو ادبیاتو لکه د ګلپاچا الفت غوره نثرونه، د انځور صاحب ځینې نکلونه، او همداسې تاریخي کتابونه د روش باړل.
تاسو د باچا خان کتاب ته اشاره وکړه، زما ژوند او مبارزه چې د اغلی هایسلر له انګلیسي ترجمه کو، دا کتاب خو په پښتو هم ژباړل شوی، تاسو یې پښتو نسخه له دې سره نو شریک کړی؟
او پښتو نسخه ما دې ته ښودلې وه، خو د انګرید فون هایسلر پښتو نو زده، هغه چې ژباړه کړی دی هغه راسند پښتو نه دی کړی. په دې اخرو وختونو کې هغه تاسو چې یادوي زما ژوند او جد او جهد تر نامه لاندې چې په 1940 کال کې لومړی ځل په کابل کې دا کتاب چاپ شوی دی، په دې وروستیو کې صاحبزاده صاحب په پښتونخوا کې دا انګلیسي ته اړولی و او موږ دا کتاب پیدا کړ، او دوی انګلیسي مو مرمن هایزل تور کلا، هغه هم همغه لوی د باچاخان اوتوبیوگرافی، هغه هم آلمانی ته ژباړل شوی دی مکمل، خو یو څه ایډیټ او کار یې پاتې دی.
ډاکټر صاحب ورتک د اسما شوند او مبارزه مو ویل، اسما شوند او جدوجهد کتاب رشته هم پام دی عنوان، ما مطلب دا و چې تاسو مخکې په مرکه کې د اشاره وکړل چې تاسو بل دوی سره همکاري کوله، مرسته به مو کوله، نو ما ځکه ویل چې دا دواړه کتابونه مو نو پرتل کړی، انګلیسي او اصل پښتو، چې په آلبانی شبه کې یو څه دقت وشي.
او مو دا کړی دی، پرتل کړی دی، او دا لومړی کتاب دا یو مختصر دی، یو کوچنی کتاب دی چې کله چې باچا خان په کابل کې ژوند کوه د هن څه لیکوالان راغلي دي، هغوی دا کتاب یاداشتونه یې نیولې دي، دوی بیا ولاړل هند ته او هلته دا کتاب خپور شوی دی. هغه وخت نو دا دیموک سره، یعنی 15 کال مخکې، د باچا خان انګلیسي کتاب نو موجود چې موږ دې ته ورکړای وای.
او کچرته د شیرونو برخه تراشو، تاسو دې ته اشاره وکړل چې د غنی خان شیرونه هم آلمانی تشباړلی و، د رحمان بابا هم دا همداسې موزون ترجمه کړی دی.
او دی به دغه ترجمه دلته ځنې پښتنو لیکوالانو ته به هم لیگل، پوهانو ته به لیگل، د چا چې هم پښتو زده وي هم آلمانی زده وي، نو هغوی هم دا کتلی دی او دا ویلی دی چې دا ډیره ښه ترجمه ده. خو دلته باید وویل شي د شعر ترجمه د راسان دی یو ژبه نه بلې ژبه ته اړول سخت کار دی، او دا خو لا نور ستونزمن کیږي چې لومړی د پښتو نه انګلیسي او د انګلیسي نه پښتو ته واړول شي. خو ما دلته ډیر کوشش وکړ چې د موږ پښتانه لیکوالان، ترجمانان او پوهان دغه کار وکړي، خو له بده مرغه هیچ چا دغه لوی کار ته ملا نه ده تړلی او نه و تړلی او نه تړي. نو ما و دی دغه کار کړی دی، البته په دې کې به ستونزې وي، خو خدای وکړه په آینده کې زموږ لیکوالا دغه کتاب وګوري، ایډیټ یې کړه او په مشخصه توګه یې موږ ته ستونزې را وخی را ویلیگی پلی کلی تو که مو به بیا پا بل ایدیشن که چاپ دی چاپ دی پارا به ایدیت کن.
ڈاکٹر صاحب ورتک، تاسو رستای زل میرمن هایسلر کل لیده لیوا، یعنی تر مرد مخیم چمر وقت مخیلی لیده لیوا؟
پا په 2023 کال کې یعنی پر وسه کال مو مېرمن حیصله دوه واره دلته د مخ او دفتر ته راغلی و. دلته